السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به په دغه خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت له پخواني سلاکار حمدالله محب سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه په بشپړ توګه باندې تاسو ته خبره کړو چې شاوخوا درې پنځوس دقیقې د خو تر هغه مخکې له معمول سره سم پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سر ټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې شي او د جرمني حکومت پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته لسګونه سکالرشپونه ورکړي چې جرمني ته د زده کړو لپاره ورشي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیستی. په بیان کې راغلي چې یاد استازولۍ به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاډ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تأمین شي. د افغانستان دایمي استازولي همدارز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساقزي کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي دي چې د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دا څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلام آباد چې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر حسین ابراهیم طه په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان منتخی هم پکې ګډون وکړي. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هغه هیواد د بشري بحران ښکار شوی او د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر روان ژمي کې میلیونونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي. نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون 13 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به د جرمني حکومت هغو زده کوونکو ته هر میاشت 13000 روپۍ ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه هم برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې شاوخوا 14000 ثبت شوي افغان کډوال اوسي. د پاکستان حکومت د یو این ایچ سی آر په مرسته په کالجونو او پوهنتونونو کې یو شمېر څوکۍ ځانګړې کړې چې ورباندې افغان کډوال زده کوونکي داخلي اخلي. د طالبانو د حکومت څو وزارتونو او ادارو پریکړه وکړه چې سر لنن نه دی د افغانستان د نن ټولي سوداګریزي راکړې ورکړې په افغاني وشي. پر دې سربېره د دکانونو، کورونو، دفترونو او نورو املاکو کرایې هم د پریکړې لمخې باید په افغاني ورکړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال انجینیر ازام تیر ماښام رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي چې ولایتونو ته د پریکړې د تعقیب لارښوونه هم شوې. ازام ګواښ کړی چې سرغړونکي مجازات کیږي.
د پرتنۍ پریکړې څخه سرغړونکي باید مجازات شي. په ټولو ولایتونو کې د ولایتي مسؤلینو څخه غوښتنه وشوه ترڅو یاد پریکړه په خپل سیمو کې د تعامل په مخه په جدیت سره تعقیب کړي.
پریکړه کې دا هم شامل دی چې طالبان به بازارونو کې د توکو بیې کنټرولوي او د ډالرو د قاچاق مخه به نیسي. ازادي راډیو ته غواګي است. د طالبانو په بخښنې سره د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له ماسکو وغوښتي چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد دي. فرانسه، جرمني، روسیه او ماسکو د څلور اړخیزو خبرو یو چوکاټ لري چې هدف یې د ماسکو او کیف ترمنځ د څه باندې اووه کلنې اوږدې جګړې اوږدې لانجې پای ته رسول دي. وس مملکه څنګه چې ژمنه کړې وه د افغانستان د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه لرو. ښاغلی محب دامګړی په امریکا کې دی. د څلورو میاشتو وروسته چې حکومت سقوط وکړ لومړنی واورو چې له ازادي راډیو سره مرکې ته حاضر شو. مرکه په بېلابېلو مهمو موضوعګانو باندې څرخي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مرکه ملالۍ بشیر کړي.
سلامونه، زما لالی بشیر یم. نن د افغانستان د پخوانی حکومت د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره ځانګړې مرکه لرو. محب صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه ستاسو نه او ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
د افغان حکومت تر سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې تاسو خپله چوپتیا ماتوي. تاسو تر اوسه ولې خاموشه واست؟
د نظام د سقوط تاثیرات په ټول ولس باندې وو. ولس هم غمګین وو، مونږ هم ډیر زیات غمګین وو او احساسات هم ډیر لوړ وو. ضرورت د دې وو چې یو څه وخت په د خپلو اشتباهاتو باندې هم فکر وکړو او دې ته آماده اوسېږو چې ولس ته بیرته څه ووایو. واقعا یو غټه غمیزه وه چې پر مونږ ټولو راغله. اوس هم ولس متاسفانه ضرری ویني، اقتصادي ناورین او نور مشکلات چې په وطن کې اوس هم دي. خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، ولې لازمه و چې اوس ما په نظر باندې د ولس سره خپل خواله وکړو او هغه مشکلات چې راغلل سره شریک کړو. د آینده په اړه باندې هم بازی خبری سرم یو بحث آزاد بحث لار شو داخل شو.
بله، افغانانو ته به ډېرې خبرې لري. لومړی به پوښتنه وکم چې تاسو اوس چیرې یاست او ولسمشر غنی چیرې دی؟
زه خو اوس فعلا امریکا کې یم او ولسمشر تر اوسه پورې په اماراتو کې دی. زه یو میاشت مخکې دې خواته راغلم.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې لا هم تر اوسه پورې خبرې نه کوي؟
په خپل فرصت سره به ولسمشر هم خپلې خبرې وکړي. فعلا دپاره زه ستاسو خدمت کې.
د اګست په 15مه څه پیښ شول دغه کیسه که تاسو افغانانو ته وکړي؟
دلته خو ډېر خبرې مونږ واورېدلې، د خلکو مختلف افکار مو ولیدل او مګر هغه څه چې پیښ شول واقعا په یعنی یو داسې یو وضعیت رامخته شو چې یو دم تصمیم ونیول شو چې باید ولسمشر د افغانستان څخه ووزي. مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره وو چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي او عزت یې پر ځای وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نورو دوستانو د نورو سقوطونو راسره شریک کړي وو مونږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخته کې چې د افغانستان لپاره به نور هم درداور د وسیږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي. نو دا دغه په دې اړه باندې ډېر بحثونه شوي دي. ولې هغه واقعیت چې زه هلته وم همدا و چې آمادگی د دې و چې باید مذاکراتو ته لاړ شو.
بلې، مذاکرات له چا سره ستاسو هدف دی؟
په هغه وخت کې خبره مونږ د امریکایانو سره تقریبا یو څو ورځې مخکې شروع شوې وه چې لاړ شو مذاکرات د طالبانو سره په دوحه کې وکړو. او مذاکرات په دې اړه باندې وي چې څنګه یو همشمول حکومت جوړېدلی شي او دغه انتقال د قدرت د کم میکانیزم نه وي. رئیس جمهور چون د خپل رائے د خلکو نه اخیستې وه، اولنۍ غوښتنه یې دا وه چې باید دغه انتقال د قدرت کې کیږي د انتخاباتو له لارې وشي. ولې وضعیت دې ته راغلو چې نور دا امکان یې نه درلودلو. بل تر هغې نږدې ترینه لاره یې دا وه چې که مستقیم انتخابات نه کیږي د یوې لویې جرګې د لارې نه قدرت انتقال شي، چې په هغه کې هم بیا به هم د خلکو که مستقیم د هر کس رایې نه حسابېږي، ولې تر ډېره حده پورې بیا هم یو دیموکراتیکه پروسه ده د دې پروسې له لارې نه د قدرت انتقال وشي. نو مونږ مادګي د دې دپاره نیوله چې لاړ شو دوهې ته او طالبانو سره په دې اړه باندې مذاکره وکړو تر څو د یو لویې جرګې یا مادګي هم ونیول شي او قدرت د انتقال دپاره زمینه برابره کړو.
له اکثریت افغانانو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي د سقوط خبره ورته له امکانه وتلې ښکارېده او تر سقوط ډېره موده وروسته هم خلک په شوک کې وو. تاسو څه وخت پوه شواست چې حکومت مو نور ړنګېږي؟
په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ کابل ته طالبانو د ننوتلو خبرې شولې او په داخل په کابل کې امنیتي ځواکونو کنټرول له لاسه ووتلو، په دغه وخت باندې مطمئن شو چې دلته نور کابل کې هغه امنیت چې مونږ باید یې خوندي وساتلی شو د هغې ساتلو امکان نشته. او که چیرته په داخل کې جنگ شروع کیږي، په کابل کې جنگ شروع کیږي، نو متاسفانه دا بیا هغه داخلي جنگونو ته لارا وری چې مونږ یې په نویم کلونو کې شاهد وو. زه خپل د هغه کلونو یو بده خاطره لرم. مونږ په پېښور کې اوسېدلو او هلته به د افغانانو هغه افغانان چې د داخلي جنګونو نه مهاجر شوي وو پاکستان ته راغلي وو، هغوی او د هغوی تر څنګ نور ټولو افغانانو سره ډېره بده رویه کېدله او هغه خاطره مو په ذهن کې وه. نه مو غوښتلو چې د افغان ولس بیا هغه رقم بد وضعیت ته مواجه شي. دا چې نظام سقوط وکړلو یا نظام تر دغه حده پورې راورسېدلو، متاسفانه د هغې خوا آباد ډېر زیات دي او په هغې باندې به نن هم او په آینده کې هم بحث وکړو. خو تر د دې وړاندې نور افغانان یو تر دې بد ناورین ته هم ورسره مخامخ نه کړو. نو نظام متاسفانه د هغې ورځې نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبانو سره مذاکره شروع کړله په دوحه کې مستقیم، او د افغانستان حکومت شمولیت پکې نه و. ما خپله شخصا په هغه وخت کې هم په دې باندې اعتراض کړی و، ویلي مې و چې دغه د افغانستان د حکومت مشروعیت له منځه وړي. او د هغې نه وروسته چې کوم تعهدات د طالبانو سره شوي وو او څه رقم برخورد چې د افغانستان حکومت سره شوی وو، دې ته لاره برابره کړله چې اخر هم د افغانستان نظام جمهوري نظام سقوط وکړي.
تاسو یادونه وکړه چې تر هغه وخته پورې لا تاسو فکر کاوه چې کیداسې نظام یا حکومت مو دوام وکړي چې د اګست 15 ده او طالبان د کابل تر څنډو را رسېدلي دي. که تاسو بیرته لږ د خبرو په دې خبرو کې شاته ولاړ سئ او موږ ته ووایاست چې په دغه ورځ باندې کوم وخت و چې تاسو پریکړه وکړه چې باید د افغانستان څخه ووځي، تاسو ورځ څنګه پیل کړله؟ د دغې ورځې کیسه که تاسو موږ ته لږ وکړئ.
ورځ د عموم په رقم باندې سهار مونږ د رئیس جمهور سره هر سهار 9 بجې جلسه مشترکه جلسه درلودله. چې په هغه کې به د رئیس صاحب رئیس د دفتر رئیس د ادارې امور او د مطبوعاتو رئیس او زه به ناست وو مشترک به رئیس صاحب سره یوه جلسه د هماهنګۍ درلودله زه لږ وختي لاړلم د رئیس صاحب سره مولیدل او خبره د مذاکراتي ټیم په اړه باندې وه چې مونږ دوهې ته غوښتل چې واستوو د رئیس صاحب سره مشوره وکړله بیا د هغې نه وروسته د بله جلسه چې شروع شوه زه لاړم د ډاکټر صاحب عبدالله سره مو د رئیس صاحب نظر د هیئت په اړه باندې شریک کړلو په دغه وخت کې وو چې تقریبا دغه د لس بجو شاوخوا ته وو چې رئیس د رئیس جمهور د محافظت راغلو وویلې چې اطلاعات ښیي چې طالبان بعضې ساحو د کابل کې لیدل شوي دي نو په دې اړه باندې بیا مونږ تقریبا دغه سره په دې باندې بحث ډېر شوی دی ډېرو ملګرو د موضوعات شریک کړي دي خو واقعیت همدا و چې باید د طالبانو سره یو هماهنګي وکړو چون دوی ویلي وو چې مونږ کابل ته په زور نه داخلېږو او نه داخلېدلو په اړه باندې باید ورسره خبره وشي نو رحیمي صاحب چې د طالبانو سره په تماس کې وو هغه ته مو وویل او هغه رئیس د محافظت سره وصل کړو چې ورته ووایي چې په کومو ساحو کې د خلک لیدل طالبان لیدل شوي تر څو دوی بېرته ورته هدایت وکړي او د کابل ووځي په همدغه مذاکره کې وو تقریبا 11 بجې زه د رئیس جمهور سره په یو بله موضوع باندې ناست وم چې د ارګ د باندې د ډزو آوازونه راغلل دغه دزو آوازونو تقریبا یو رقم ډار خپور کړو تیار خلک پوهېدل چې طالبان شاوخوا د کابل کې او په دغه ورځو باندې هغه ښار چې د ډېرو ناورینونو سره مخ شوی دی ولې مقاومت یې کړی دی په دې ورځ باندې تقریبا د خلکو په اذهانو کې همدغه د سقوط موضوع ډېره علني مطرح وه زه چې بیرته راووتلم د رئیس صاحب جمهور د دفتر خپل دفتر خوا ته تللم خپل معاون مې مخې ته راغلو هغه ما ته وویلې چې هغه مونږ یو ګروپ درلودلو د واټساپ چې په هغې کې به د وزارت دفاع د وزارت داخلې د امنیتي ملي د اوپراسیون رئیسانو او همکارانو معلومات شریکول چې وضعیت وښیي چې څنګه دی هغه ما ته وویل چې حتی دغه ګروپ خلک وځي ما د وضعیت په اړه ترنه پوښتنه وکړه چې څه وایي نو هغه راته وویل چې په دې ګروپ کې نور خلک د وتلو او خلک خپل ځانونه د ګروپ نه وایستل او دننه هم په مونږ سره په شاوخوا دفترونو کې خلکو د ارګ نه د وتلو هڅې شروع کړلې د باندې د وزارتونو احوال چې مو اخیستلو هغوی هم په هماغه په عین حالت کې وو خو ولې مونږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته دی دا ورختیانې به وي ولې قوتونه په خپل ځان او د کابل د امنیت د ساتلو دپاره کار وکړی شي او تر څنګ د دې د طالبانو وعده هم دا وه چې دوی کابل ته نه داخلیږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي نو دوی سره بیا هم هماغه مذاکره دوام درلودله دوی اعلامیه هم ورکړله ما غوښتنه وکړه رحیمي صاحب نه چې که ورته ووایي چې دوی یو اعلامیه ورکړي تر څو طالبان دغه چې په کابل کې دي دوی په دې باندې پوه شي چې د دوی تصمیم د مشرانو همدغه شی دی دوی اعلامیه ورکړه ولې مې اعلامیه مشروطه وه په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی نه غواړي یعنی دا نه دی چې نن وځي ویلې چې نه غواړي چې نن وځي دې ته ترجیح نه ورکوي او دوه مشروطیت یې پکې دا و چې باید حکومت دلته د کابل امن وساتلی شي او د امن اخلال خو خپله طالبانو بېرته کول و هغه طالبان چې د ننه په ښار کې وه بل هغه ګروپونه بانډونه چې خوشخدمتي کوله په دې وضعیت کې هغوی هم د دغه فرصت نه د استفادې په استفاده په کابل کې ناامني جوړه کړې وه او جوړولی طالبانو دغه اعلامیه خپل مشروطه خوځلې او بیا هم مونږ د رئیس صاحب سره په همدې باندې مشوره وه چې خپل هیئت استو او د امریکایانو سره په مکمله توګه باندې په تماس کې وو ما زه خپله مستقیم چې د هیئت لاړ شي دوهې ته او د طالبانو سره مذاکره وکړي تقریبا دغه دوه نیمې بجې وې چې زه د یو تعداد همکاران او د اول میرمن سره په روانو میدان وای خواته پلان دا و چې دوی به ورسو تر دوبۍ پورې او زه به د هغې ځای نه دوهې ته لاړ شم د دې نور حیات سره په مذاکره کې. په دغه وخت کې یو بعضې اطلاعات چې ورسېدل دغه هغه تصمیم چې مونږ په آخر کې ونیولو هغه تصمیم ته یې نږدې کړلو. اطلاعات دا و چې اول خو په میدان وای کې دوه تیارې د امنیتي ځواکونو لخوا څخه ورته د پرواز کولو اجازه نه وه ورکړل شوې. د هلیکوپټر یوه د رئیس جمهور د دې څلورو تیارو څخه وه چې هغې ته یو نفر ورجیک شوی و او اجازه یې نه ورکړه چې پرواز وکړي. ورته ویلي وو چې ما به ځان سره رسوي. نو په دغه حالت کې پیلوټانو ورته ویلي وو چې دا د رئیس جمهور د تیارو څخه ده او په دې کې اجازه نشته غیر د رئیس جمهور د خپل محافظینو څخه بل چاته مسلح افرادو ته په دې تیارو کې اجازه نه وي. دویم هلیکوپټر چې غوښتل چې لاړ شي غالباً وزیر دفاع راپورته کړي هغه حتی وشتل شوی وه د امنیتي ځواکونو د طرفه. نو دا اطلاعات د دې تر څنګ هغه واقعیت چې په پنجشنبه په ورځ په هرات کې وشو چې اسماعیل خان او وزیر معین ارشد امنیتي په دغه کې په هرات کې بند پاتې شول هغوی ته د هغې اجازه ورنه کړلی شوله او د تیرو سکوتونو په تاریخ ته په کتلو سره چې په آخري لحظه وخت دغسې وضعیت چې راپورته کېږي نور د خپل قوا په کنټرول کې نه وي او بعضې وخت کې دوی د وخته د دې لپاره چې خپل ځان وساتي د مقابل طرف سره موافقې ته رسېږي. نو په دې باندې مطمئن شو چې نور د رئیس جمهور پاتې کېدل په کابل کې غیر د دې نه چې یو داخلي جنگ شروع شي او بیا د افغانستان لپاره یو غټ درد پاتې شي چې هم مملکت ته لاسه لاړ شي او همې بیا هم یو مشر بې عزته شي او په دار وخېژول شي. د دې په اړه باندې مو تصمیم ونیولو چې نور رئیس ته مشوره ورکوو چې باید د کابل څخه ووځي. نو دا د هغه ورځې خلاص قصه وه. ورځ چون اوږده ورځ وه او هر ثانیه مهمه وه. ډېر تحولات په هغه ورځ باندې راغله. په بازو باندې لیکنې هم شوي دي. یو د هغه لیکنو نه په دې اواخرو کې سټیو کول یو ډېر ښه مقاله مفصله لیکلې وه چې په هغې کې هم زمونږ د خوا د اړخ خبرې وې مګر هم د طالبانو د خوا معلومات هم پکې اچولي وو او د امریکایانو د خوا معلومات هم وه چې هغې کې یو ښویدله دا وه چې په 10 بجې باندې خپل د امریکایانو معلومات هم دا خویدل چې دغه شنه ساحه چې په کابل کې ده چې د امنیت له لحاظه شنه ساحه ورته ویل کېدل هغلته نور په 10 بجې کې دا شنه ساحه هم نه وه. قوتونه خپل لباسونه بدل کړي وه او دلته نور د دوی امنیت خوندي نه و. تصمیم یې نیولی و چې خپل هغه اخري کارمندان چې په سفارت کې دي هغه هم د دې ساحې څخه وباسي د میدان هوایي خواته لور ته ویسي. نو هغه جزئیات هغه معلومات په هغه وخت کې مونږ سره نه ول. مونږ نه ورباندې پوهېدلو چې داسې یو قصه شوې ولې دوه نیمې بجې شاوخوا چې مونږ تصمیم ونیولو په هغه وخت کې هغه معلومات چې مونږ سره وو هغه دا و چې نور قوتونه په کنټرول کې پاتې نه دي.
تاسو یادونه وکړه چې ډیری وختونه ځواکونه له کنټروله د باندې وځي او هغوی په خپل سر باندې پریکړې کوي. ستاسو هدف څوک دی چې د چا په مشرتابه به د افغانستان ځواکونه له کنټروله وتل؟
خبره د دې نه وه چې په د بل چا په وینا باندې په هغه ورځ باندې دا کار کوي. ولې یو ځل په افغانستان کې هر سقوط چې راغلی دی په ډېر کم وخت کې راغلی دی. ما دا بحثونه د ډېرو مشرانو سره په کابل کې کړي وو. د هغوی نه یو د استاد سیاف دی چې د هغه سره اکثرا دا خاطرات یې را سره خپل شریک کړي وو په کوم وخت کې چې اول ځل طالبان کابل ته راننوتل. استاد سیاف هغه وخت کې په پغمان کې وو. نو د استاد سیاف په د خاطرو څخه چې خپله د ده قوتونه هغه د ده ډېر نږدې کسانو ده ته درې ځایه کمین نیولی و. نو دا د هغه خبره او د ډاکټر نجیب د وتلو قصه او د هغې نه مخکې چې کوم واقعیت په افغانستان کې تیر شوی دی، خپله د طالبانو د سقوط وخت چې څومره په عجله باندې دا سقوط راغلو، متاسفانه افغانستان کې سقوط شروع په درې کاله مخکې شوی و د دغه جمهوریت د سقوط، مګر کله چې را رسیږي بیا ډېر ژر تاثیر کوي. او یو شپه مخکې هم ما دا فکر نه کولو چې دومره ژر یا سبا ورځ به د سقوط ورځ وي، ځکه تر مونږ تر اوسه پورې د ننګرهار، لغمان، حتی میدان وردګ، بلخ، دې خواته پروان او کاپیسا، دا ټول د افغانستان د ځواکونو په کنټرول کې وه. مګر هم د شپې په تېرېدو سره تر سهاره پورې اطلاعات راتلل، او تر سهار څلور بجو پورې تقریبا دغه ټوله ساحه په شمول د ننګرهار، لغمان، حتی د کابل د سروبي ولسوالۍ سقوط وکړلو. او دا په ډېر غیر عادي وضعیت دی. که چېرته عادي وضعیت وای، دومره قوتونه چې مونږ په دې ساحو کې درلودل په کلونو کلونو هم ډېر غټ قوې سره دا سقوط ناممکنه و.
ځینې افغانان پوښتنه کوي چې تاسې ولې تر مرګ له هېواده وتل غوره وبلل؟
په دې وضعیت کې اول خو ما مخکې هم عرض وکړلو چې هدف زمونږ د اول نه دا و چې لاړ شو مذاکرې دپاره، دا نور د وتلو خبره په هغه وخت کې نه وه چې مونږ د افغانستان څخه وځو، بلکې مذاکرې خواته تللو. او دا مو هم توقع نه درلودله چې کابل به سقوط کوي. وروسته چې دا شی واضح شو او په کابل کې جنگ و، په هغه وضعیت کې نور نو دا زموږ مسؤلیت مخفل ګڼلو چې په دې ځای کې بیا یو رئیس جمهور هغه رقم بې عزتۍ ته چې د ډاکټر نجیب سره وشوله مواجه نه کړو، او باید رئیس جمهور د دې ځایه د ځان سره وباسو. او د وطن خلاړ متاسفانه چې نور په افغانستان کې زموږ د توان د دفاع نور نه وه، غیر د دې نه چې داسې یو وضعیت وشي چې په کابل کې هم جنگ دوام وکړي، لکه په هلمند کې په ډېره کمه ساحه کې چې د دولت تر کنټرول لاندې وه مونږ ډېر وکړل شلو چې مقاومت وکړو. مګر نتیجه یې دا شوله چې د هلمند ولس په هغه ځای کې د هغې ځای نه بې ځایه شول، په زرهاو کورنۍ مهاجر شولې، یو تعداد یې تر قندار ته لاړل، بعضې حتی تر کابله پورې راغلل. او په دغه وضعیت کې چې کابل سقوط کولو، کابل کې د ټول افغانستان نه بیخي ډېر بې ځایه شوي کورنۍ راغلې وې، او حتی پارکونه، بعضې سړکونه د دوی نه ډک وو. په کابل ښار کې جنگ کول د دې امکانات ډېر زیات و چې په زرهاو نور کورنۍ، نه دا چې تر متضرر شوي دي، تر زرهاو نور کورنۍ مجبور شي چې د دې ځای کډي بار کې، او ډېر زیات تلفات، ملکي تلفات ولرو، او هغه ښار چې په ډېرو زحمتونو باندې
بلې. تاسو خو درې لکه ځواکونه درلودل، څنګه مو ونه کړای سوه چې د دې ټول وضعیت مخه ونیسئ؟
خو درې لکه ځواکونه خو په هغه وخت کې چې ټول پر ځای وو، مګر هم د دې تیرو څو کلونو جنگ ډېر زیات تلفات درلودل. او بله خبره په دغه اخیری درې کاله کې چې کله د طالبانو توافق د امریکایانو سره وشو، مونږ په افغانستان کې په هغه ساحو کې چې چیرته د ولسوالیو شاوخوا ځواکونه پراته وو، دغه ټول اکثره تلف شول. طالبانو هغه موافقه چې د امریکایانو سره کړې وه، تمرکز یې دا و چې په ولسوالۍ مونږ حمله نه کوو، د ولسوالۍ په مرکز یعنی حمله نه کوو، په ښارونو په مرکزونو باندې حمله نه کوو. شاوخوا پوستې چې د ولسوالیانو پرتې وې، دا یې ټولې تقریبا له منځه یوړلې. په هغې کې یو ډېر شمېر ځواکونو مونږ تلف شول، ډېر ځواکونه تلف شول. په دغه اواخرو کې د اخر څو میاشتې چې سقوط ته نږدې شولې، په دې کال ډېر ځواکونه هم تسلیم شول یا وظیفې پرېښودلې. کله چې خبره جنگ د اخري وضعیت ته راغله، په دې وخت کې ځواک پاتې نه و. نور بعضې ځواکونه وه چې ډېر
څومره ځواکونه وه،
بعضې خاص قطعات تقریبا هغه شی چې پاتې و خاص قطعات و، او خاص قطعات هم د دې توان نور د منځ او لار
شمیر به څومره موهب صاحب شمیر به څومره
نو دا خو د ستید شمار چانه دې کړې په هغه وضعیت کې چې سقوط راغلو هیڅ چا شمیر نه دې کړې زه فکر نه کوم چې څوک دې وکړي شي چې دا شمیر دې معلوم کړي مګر قوت یو عادي ځواکونه و چې تقریبا هغوی ډېر زیات و او هغه تعداد خو د منځه تللی و مګر پاتې په افغانستان کې چې کوم ځواک پاتې و خاص قطعات و خاص قطعات اکثرا واړه واړه قوتونه و مثلا که چېرته مونږ د پولیسو خاص قطعات وګورو هر یوې د څو سوو نفرو نه نه زیاتېدل څلور سوه نفره به تقریبا په یو مفظه کې یو ځای و تر هغې زیات نه و د دوی هره مفظه هم داسې واړه واړه وړې وړې وې په زرهاو نفر نه و کمانډو چې تعداد یې زیات و چې په زرهاو نفر و هم په یو وخت کې د هغوی څلورمه برخه به جنګ ته اماده وه بل به په تمریناتو کې و یا به په رخصتۍ باندې وه نو یوه برخه څلورمه برخه به یې جنګ کولو او هغه هم ډېر فرسوده شوي و تقریبا په ټول افغانستان کې هغه خاص کمانډو و چې هر ځای باندې به فشار راغلو د کمانډو نه استفاده کېدله او هم هغوی دفاع کوله په آخر کې نور کمانډو ته هم څه پاتې نه و او دا د یو ترتیب د لارې د پلان د لارې همدغه رقم وضعیت په افغانستان راوړل شوی
د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې تر سلو زیات پخوانی افغان سرتیری په نقشه سوي دي په هغوی کې نظامیان پولیس او نور ځواکونه شامل دي تاسو دغو خلکو ته څه ځواب ویل غواړئ
متاسفانه طالبانو هغه ادعاوې چې کړې وي او هغه وعدې چې خارجانو ته ورکړې وي چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره او نور مامورینو د افغانستان د جمهوریت مامورینو سره غرض نه کوي او دغه اعلامیه چې ورکړې دا ټول د خبرو کارو ولې په واقعیت کې اوس موږ وینو په هغه ساحو کې چې مخصوصا چې هلته محلي پولیس وه یا خیزشونه وه او یا منطقوي اردو وه په او د امنیتي ملي کارمندان چې اکثرا محلي کارمندان و هغوی باندې اوس هم ډېر بد وضعیت دی طالبان نه په هر ځای کې مونږ هر ورځ اطلاعات ترلاسه کوو چې نیسي د کور نه وړي شکنجه کوي وهل ورکوي او بعضې حتی شهیدانوي نو دا د طالبانو هغه تعهدات چې د نړۍ سره یې کړي وو د هغې پر خلاف دا ټول کارونه روان دي
پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل یو څو ورځې مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه نوی وتلی حکومت سقوط نه کاوه تاسو دا خبره منئ تاییدوی یا د دې خبرې سره موافق یاست
په هیڅ صورت نه حکومت سقوط کړی و دا چې طالبانو دوه هفتې په آخره لحظه کې د دې دپاره دا خبره ما اورېدلې ده د سفیر صاحب خلیلزاد د خولې مې هم اورېدلې ولې هېڅ واقعیت نه لري طالبانو په تېرو درې کلونو کې موافقه ونه کړله په د آخري دوه هفتو کې چې دوی پوهېدل چې د هغې په آخر کې امریکایان نوروزي او هیڅ شی نه پاتې کېږي په هیڅ صورت دې ته نه و حاضر چې هغه توافق وکړي په دغه ورځ باندې چې مونږ پلان درلودلو چې لاړ شو دوهې ته تر دغه وعده لا تر اوسه پورې نه وه شوي چې دوی دې دغه زمونږ د هیئت سره کښېني یو ورځ مخکې یو جلسه دایره شوله غټه جلسه چې د شورای عالي مصالحې د جلسې نه وروسته رئیس صاحب جمهور ته راغلل او د رئیس صاحب جمهور نه پوښتنه وکړله چې یو باصلاحیته هیئت دې دوحې ته لاړ شي په دغه جلسه کې کرزي صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس صاحب جمهور نه دا غوښتنه وکړه چې دی د امریکانو نه یو تعهد واخلي او داغه تعهد ددای چې د دغه حیات سره به دوی تفاهم دغه ته یو موافقه ترسیږي او بل دا دی چې تر څو پورې چې دی موافقه ترسیږي دوی به کابل ته په زور باندې نه داخلي کله چې رئیس جمهور دا خبره د امریکایانو سره شریکه کړله امریکایانو د دې هرکلی وکړلو چې یو حیات لاړ شي او د طالبانو سره د خبره وکړي مګر دغه نورو دوه خبرو په اړه باندې هیڅ وضاحت هم ورنه کړو هیڅ وعده یې ورنه کړله چې په دې باندې د طالبان موافقې ته ورسیږي او بل خبره کچیرته طالبان موافقه ته رسیدل په داسې وضعیت کې چې هرڅه شاوخوا د کابل دوی نیولی و په کنټرول کې درلودل او امریکایان هم په حالت د وتلو کې و. دلته هیڅ داسې توافق نه و چې هغه د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ شوی وی.
محب صاحب، طالبانو ویلي دي چې دوی کابل ښار ته ځکه ننوتل چې ولسمشر غني نور تللی و، څوک نه و، او د ګډوډۍ د مخنیولو په خاطر باندې دوی ښار ته ننوتل.
دا خو طالبان به خامخا وایي، طالبانو په دې تیرو شلو کلونو کې ډېر داسې خبرې کړې دي چې هغه واقعیت نه لري وي. د 2000 کال دوی د تفاوت د فبروري د توافق نه وروسته دوی په افغانستان کې هدفي وژنې شروع کړلې، او بیا یې وویل چې نه، دا دوی نه کوي، ادای او بلای دی پړی غوښتل چې په دولت باندې واچوي. تر دې حده پورې چې اخر بین المللي ټولنې خپل تحقیقاتونه وروسته ورته واضح شول چې دغه کار د طالبانو کار دی. طالبان د قدرت ته د رسیدلو دپاره د هر یالې نه کار اخیستلو، او هغه په هغې کې دروغ بالکل شامل وو. او اوس هم دوی د دې دپاره چې دنیا ته قناعت ورکړي د هر یالې نه کار اخلي، او یو د هغوی نه دا دی چې دوی واقعیتونه هم پټوي او څه چې وایي په عمل کې هغه رقم اقدام نه کوي.
پر ولسمشر غني یو شمېر تورونه ولګېدل چې ګواکې له ځان سره پیسې وړي دي، که څه هم هغه دا تورونه رد کړي، خو دا چې تاسې ورسره واست، آیا ولسمشر له ځان سره پیسې وړي وي؟
په هیڅ صورت نه. ولسمشر په آخري لحظه باندې زه ورغلم، او زما سره تر څنګ د رئیس صاحب د محافظت رئیس و. رئیس صاحب په خپل د کتاب په خونه کې وو چې ما ورته وویل چې رئیس صاحب نور وخت رسېدلی دی او باید د دې ځای لاړ شو. رئیس صاحب زما څخه غوښتنه وکړه چې باید یو ځل پاس لاړ شم. ما په هغه وخت کې دا لازم ونه بله، ورته ومې وویل چې اوس وخت تیر دی، هره دقه مونږ او تاسو خطر سره نور هم مواجه کوي، نو حتی د دې دپاره چې د پاس لاړ شي خپل شخصي کوم کتاب یو شی که په ځان سره و چې هغه راواخلي، هغه هم روانه اخیستلی شو. او د هماغه ځای نه مستقیم ووتلو، د رئیس صاحب سره هیڅ داسې شی نه و. دا ادعاوې یو تعداد دي چې غواړي چې یو د رئیس صاحب هغه تعریف داغداره کړي. رئیس صاحب جمهور سره ما ډېر وخت کار کړی دی. رئیس صاحب جمهور په هیڅ وخت دغسې یو شخصیت نه و، او نه په دې باندې فکر و. کوم شي ته چې متوجه و، هغه د افغانستان د پرمختګ دپاره خپل زحمات و.
محب صاحب، ستاس په اړه به پوښتنه وکړم، تاسو په کومو مالي امکاناتو په امریکا کې ژوند کوئ؟
زه په خپله تر اوسه پورې چې هغه څه معاش امکانات مو درلودل په هماغه باندې اوسېږم، او ما نه د ځان سره د هغې ځای نه چې په کابل کې څه و امکانات مو درلودل، هغه متاسفانه عملته پاتې شول، او اوس ورته لاسرسی هم نه لرو.
تاسو په امریکا کې کوم کار کوئ؟ وظیفه لرئ؟
نه، زه تر اوسه پورې مې کومه وظیفه نه ده اخیستې. انشاءالله په آینده کې به ورپسې خامخا یو کار پسې ګرځېږو. ولې اوسه پورې مونږ هماغه مسؤلیتونه چې راته پاتې وو، مونږ ډېر همکاران تر اوسه پورې هم په افغانستان کې دي، د هغوی د ایستلو دپاره کوښښ کوم. دا چې څه تېر شول په مونږ باندې، خو یو ډېره غټه فاجعه تېره شوله. د افغانستان هلته د ولس غم تر اوسه هم راسره دی، ځکه چې که په حکومت کې یو که نه یو، ولې د ولس لپاره دردیږو. او مونږ زه خپل مسؤلیت دا ګڼم چې باید وکړی شو چې دغه غمیزه چې په افغان ولس باندې راغلې ده، باوجود دې چې اوس هغه امکانات یا لاسرسی د پخوا په رقم نه وي، مګر هغوی ته رسیدګي باید وکړو.
بیرته که د جګړې و خبرې ته راسو، تاسې ځینې لاملونه یاد کړل چې ولې حکومت سقوط سو. امریکا وایي چې افغان ځواکونو جګړه نه کوله ځکه حکومت سقوط سو. تاسې دا خبره منئ؟
جګړه په هغه وخت کې افغان ځواکونو نور نه کوله چې نور د جګړې لپاره چې پاتې نه و. مدل دا چې افغان ځواکونو خپل شهامت او خپل قرباني افغان ولس ته ثابته کړې وه. دغه د 2014 نو وروسته چې خارجي قوتونه د افغانستان ووتل دا جنگ افغان ځواکونو کولو په داخیر لاسه کې هم تر اخره صحنه پوری د ځواکونو خپل شهامت وښودل. ولیکله چې نور د جنگ دپاره کوم لامل نه و پاتې پاو دغه ټولو ته واضح و چې یو توافق د طالبانو سره شوی دی، سیاسونو نورو مشرانو د افغانستان طالبانو سره تماسونه درلودل، قومي مشرانو سره د طالبانو تماسونه و.
لکه څوک که تاسو ځینې نومونه یاد کړئ چې چا ورسره تماسونه درلودل د طالبانو سره؟
د الف نه تر یا پورې ټولو تماس درلودل. داسې څوک نه و پاتې په افغانستان کې چې هغوی د تماس نه و. ما خپله بعضی وخت آزاد پارلمان چې لیدل راته خپله کیسه کوله چې لاړ ول په دوبۍ کې طالبانو سره به لیدلي وه او د هغوی نه د ځان د امنیت دپاره تضمینونه اخیستي وه. بعضي مشران چې مور سره تماس درلودلو هغوی ټولو ویل چې دوی د طالبانو سره په تماس کې دي. کله چې امریکایانو خپل تماس د طالبانو سره رسمي کړلو په هغه وخت کې دا یو سیګنال و ټولو هغه مشرانو ته چې هغوی هم د دې نه استفاده وکړله او لاړل طالبانو سره خپل تفاهمات وکړل او یو او دغه تفاهم د دوی چې فکر کولو په افغانستان کې به د دوی آینده تضمین کړي او دا یو اشتباه وه.
محب صاحب
جمهوریت د تضیف یو وجه هم همدغه وه چې د جمهوریت تضیف تر دغه حده پوره شو چې هر سړي فکر کولو چې که چېرته جمهوریت سقوط کوي دا به یوازې د اشرف غني تاوان وي او نور ټول به په خپل ځای باندې پاتې او دوی ته کومې وعدې چې ورکړل شوي دي هغه به پوره کېږي. بعض وایي د موقت حکومت رهبری خوبونه درلودل، یو نه په ډېرو تعداد باندې و چې دا فکر یې کولو چې حتی دوی ته به دغه رهبری لا په لاس ورکړلی شي.
ښه هدف مو د پخواني ولسمشر کرزي او عبدالله څخه دی؟
ما د هیچا نوم نه دی اخیستی او زه دا وایم چې دلته یو عمومي موضوع پرته وه او هغه ټولو مشرانو چې په افغانستان کې یا نن دي او اوس یا بعضې ووتل د دې تمه یې درلودله چې طالب به د دوی سره غرض نه کوي او حتی طالب به دوی ته په حکومت کې سهم ورکوي.
ځواکونو ته د پر شاتګ امر چا کاوه؟
د ځواکونو ته هیچا د پر شاتګ امر نه دی کړی او په دې اړه باندې د هیڅ ځایه هیچ چا سره هم د دې ثبوت نشته دی چې چا کړی دی او نه ورسره او داسې کوم یا میکانیزم وجود درلودلو چې دوی ته دې څوک ووایي چې تاسو په شا شئ.
ځینې خلک پر تاسو انتقاد کوي چې کله چې تاسو د امنیت شورا په راس کې واست نو داسې خلک مو مقرر کړي وو چې اهلي کار نه وو او له همدې کبله سقوط ته لاره برابره سوه. دې خبرې ته تاسو څه ځواب لرئ؟
مونږ په افغانستان کې چې کوم کدرونه و انتخاب د اماده کدرونو څخه شوی هیڅ وخت داسې کدر انتخاب څوک نه کوي چې هغوی دې په خپل کار کې ناکامه اوسیږي. بل اوس خو چې کله کامیابي وي هر سړی ځان ته کشي او وایي چې په دې کامیابۍ کې خپل سهم ګڼي. ولې چې کله یو موضوع ناکامۍ خواته لاړه شي بیا غواړي چې په یو خوا باندې خپل لاس پاک کړي او دا د دې زیات بله خبره نه ده. یو تعداد مقرریانو کې تبیده چې مونږ به مشوره درلودله ولې وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملي خپلې مقرریانې په خپل ځای کولې او د دوی د خپلو کدرونو څخه پیشنهادونه راتلل. په دې کې به یوازې مونږ د افغانستان حکومت نه بلکې د خارجیانو مشوره هم پکې اخیستل کېدله ځکه په داسې مهمو موقفونو کې چې یو نفر ځای پر ځای کېدلو د هغوی د همکارۍ او د هماهنګۍ دپاره هم مهمه وه چې په دې کې مونږ سره خپل متحدین هم خوښ اوسیږي او انتخاب د هماغه وزارتونو د خپلو مشرانو د خوا څخه کېدل. د شورای امنیت او د مشاور امنیت ملي باید ترمنځ فرق وي. د دفتر د شورای امنیت د یو نهاد په حیث باندې دغه اسناد ته مراحل کول بعض وخت کې درسته ده چې بعضې افراد کېدای شي د دې دپاره چې غوښتنې شوې وي نه یې وګمارلې ځکه په هغې کې به د نورو خلکو د واسطو د لارې نه به بعضې پیشنهادونه راغلي وو ځکه په وزارتونو باندې فشار به و د نورو خلکو د مشرانو د وکیلانو چې څوک مقرر کی او په هغه وخت کې چې دغه مقررین نه وي شوی نو خلک خامخا په دې باندې په غوسه و، ځکه هر سړي غوښتل چې د دوی د خوښې یو څوک دراشي. مونږ دا خپله وظیفه ګڼله چې یوازې دا نه چې باید درست مقررین وشي، باید هغه وزارتونو باندې چې هغوی باندې د نورو خوا فشار راتللی شي. مونږ مثلا د پارلمان رایه نه اخیستله او کېدلی شو چې دوی ته سفر شو، نو د دې اکثره وخت د وزارتونو دپاره مونږ د یو سفر په حیث باندې هم دغه تومت په ځان باندې اخیستو.
محب صاحب، د کور دننه وضعیت خبره که وکړو، د حکومت تر سقوط یوازې یو نیم کال مخکې په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره د لوړې دوه مراسم جوړ شول. افغانان ولې ونه توانېدل چې په خپلو کې سره جوړ سي؟
دا زمونږ تر ټولو لویه ناکامي وه. او اوس هم د وینم چې افغانان په خپلو کې په یو بل ته ګوتې نیسي، د دې پر ځای باندې چې ګډ مشترک کار وکړو تر څو مملکت دغه ناورین نه راوباسو. زما په حیث د مشاور د امنیتي ملي دوه غټ تشویشونه و. یو تشویش مې دا و چې داخلي جنگ ونه شي، ځکه خپله د خپل ماشوموالي هغه د خپل د ځوانۍ د وخت خاطرات چې مې د داخلي جنګونو څخه لیدلي وو راپه یاد وه، نه مې غوښتل چې بیا د افغانستان هغه رقم یو مشکل سره مواجه شي. دوهمه خبره دا وه چې خدای ناخواسته زمونږ په وخت کې افغانستان تجزیه نه شي، نو دلته د ډیرو خلکو د ډیرو هیوادونو لاسونه هم وه او دې ته ډیر کار کولو، اصلا دې ته کار ویلی و چې په افغانستان کې دغه بې اتفاقي وجود ولري. ډیر کوشش مو په دې باندې وکړلو، امکان مو چې څومره امکانات درلودل په دې کار واچول چې وکړی شو چې یو اتحاد او اتفاق منځته راوړو. ولې فاصلې ډېرې زیاتې وې او توقعات هم ډېر فرق یې درلودلو. هر په افغانستان کې هر چا خپل ځان مظلوم ګڼلو، فکر یې کولو چې دوی ته کمه توجه شوې ده. هیچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل په هغې قناعت نه کولو. متاسفانه چې همدغه وضعیت د دې باعث شو چې ورځ په ورځ باندې جمهوریت سقوط وکړي. مثلا زه به مثال درته ووایم، په هغه وخت کې دغه ستاسو سره زه اوس مطبوعاتو سره خبرې کوم، د مطبوعاتو دپاره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې قربانیانې ورکړلې. د دوی د ساتنې دپاره یې محافظین درلودل، د دوی د مشرانو دپاره، د مشرانو د ساتنو دپاره به یې هلې ځلې درلودلې، ورسره ګرځېدل، خطرات یې په ځان باندې منل. ولې مطبوعاتو په افغانستان کې زمونږ امنیتي ځواکونو ته شهید نه ویلي او داسې برخورد به کولو لکه دوی چې په وسط کې بې طرفه ځواک وي؟ هلته طالب ورته انتحاریان رالیږل، وژلې، تهدیدولې، دې خواته یې د جمهوریت د ټولو ګټو څخه مستفید کېدل، ولې بیرته یې ځان بې طرفه ګڼلو؟ جامعه دغه مدني جامعه د دوی د اکثرا ځانونه بې طرفه ګڼل، باوجود د دې چې رجستریشن یې د افغانستان د حکومت سره و، د جمهوریت سره و، ساتنه یې د دوی مسؤلیت و. کله چې بور باندې فشار راغلو نو جمهور به یې او جمهوریت به یې ټوکلو، مگر ځانې بے طرفه ګڼلو. مشرانو، سیاسي مشرانو هم دا
محب صاحب، آیا دا جمهوریت نه دی؟ همدغه جمهوریت نه دی چې باید همدغه سوي رسنۍ بے پرې وي او مدني ټولنه فعال وي او پرته له بیرې باید فعالیت وکړي؟
خو خپل مسؤلیت پاغه کې خپل غنی درسته د ازادي و، د دوی د ازادي لپاره د امنیتي ځواکونو قرباني ورکوله، مګر هم دوی هم خپل مسؤلیت درلودلو چې د دې د ساتنې لپاره امنیتي ځواکونه دوی ساتي، په بدل کې باید د افغانستان د هغه غټو ګټو لپاره دوی هم کار وکړي. ولې لیدل مو چې د دې په ځای باندې چې دا مسؤلیت ځان په دې مسؤلیت کې شامل وګڼي، د دې مسؤلیت ټولو ځانونه ایستل او فکر کولو چې دا مسؤلیت ته یو څو نفرو دی. اوس هم مونږ وینو بعض ځایانو کې وایي چې دا جمهوریت هغه وخت کې به ویلي چې د درې نفرو جمهوریت دی. نو که چېرته د درې نفرو جمهوریت وي، خو باید دغه درې نفره خوک شي. که جمهوریت سقوط کړی دی خو باید اوس هغه درې نفره خفه اوسېږي، دا نور خلک ولې خفه دي؟ او په دې موضوع کې هغه وخت هم دغه بحث مونږ د ډېرو دوستانو سره کړی
نو آیا تاسو فکر کوئ
د جمهوریت د ساتلو دپاره مونږ باید ټول په ګډه کار وکړو؟ او اوس هم د افغانستان
خلک مقانع کړای سوای تاسو پر دې خبره؟ آیا تاسو خلک قانع کړه؟
متاسفانه تر اوسه پورې دغه قناعت د خلکو د حاصلولو دپاره باید خپل کار ته دوام ورکړو. د افغانستان غیر د دینه چې مونږ په متحده توګه باندې مشترک کار وکړو. هیڅوک یې په ځانځانۍ باندې افغانستان ساتلی هم نشي او د افغانستان ګټو ته رسیدګي هم نشي کولی.
تاسو یو وخت یادونه کړې وه چې خلیل حقانی تاسو ته تلیفون کړی و، هغه له تاسو څخه په دغه تلیفوني خبرو کې څه غوښتنه کړې وه؟
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې مونږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ورته وویل چې هر ځای کې چې زه درځم مذاکرې ته، ته ماته ځای وښایه. ما دا فکر کولو چې حتما به په دې دوه ولایتو کې، یا به په لوګر کې یا به په میدان وردګ کې، او دواړه ولایتونه په هغه وخت کې دوی د کنټرول لاندې وه. دوی ډېر خلک مثلا د زابل څخه، د قندار څخه اسکوټ کړل، رای وصل تر کابله پورې. ما وویل زه درځم د یو موټر سره او یو نفر به را سره، یو ډرایور، تر دغه سرحد ولایت پورې زه درځم. د هغې ځای نه تاسو ما اسکوټ کې ځای مرا ته خیر خالي ولایت ووایه چې کوم ولایت کې، زه به تر هغه ځای پورې درشم. ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو؟
په دې هر څه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد رول تاسو څنګه وینئ؟
متاسفانه هغه رول چې باید خلیلزاد صاحب ادا کړی وی د افغانستان دپاره او په دغه وضعیت کې، هغې کې دوی هم ناکامه پاتې شول. او ناکامي هم دا وه چې دوی د افغانستان د رئیس جمهور اعتماد کسب نه کړلی شو، او د افغانستان د خلکو اعتماد یې په دې پروسه باندې کسب نه کړلی شو. نو زه فکر کوم چې دغه وضعیت چې راغلو دا د دې بدلونه وجود درلودل، او امکان د دې و چې یو داسې یو افغانستان مونږ او تاسو نن درلودلی چې په هغې کې به دغه د تیرو شل کلونو ګټې هم تضمینې وې او یو صلح به هم پکې موجوده وه.
نو تاسو ولې ونه کړای سوای چې نړیوال د ځان ملګري وساتئ؟
خارجانو خو مونږ سره په دوامداره توګه باندې دا وعده کوله چې دوی د جمهوریت طرفدار دي. هغه کوم الفاظ چې کارول په جلسو کې، ما شخصا ما سره رئیس جمهور خپله په خارجي سیاست کې ډېر فعال و، او ټول جمهوریت په دې باندې کار کول. او ټولو خارجانو خبر هم دا و چې دوی غواړي چې داسې یو افغانستان وي چې په هغه ډیموکراتیک افغانستان وي، آزاد افغانستان وي، داسې یو افغانستان چې هم په خپله په امن کې او هم منطقه ورسره په امن کې. دغه څلور موضوعات تر اخري ورځې پورې په هر اعلامیه د خارجانو کې تکرارېدل. مونږ سره په جلسو کې په واروار په همدغه باندې اطمینان راکول کېدلو. نو مونږ خپله برخه کوشش د خارجانو سره کړی دی او کولو مو دا چې وضعیت هغه رقم راغلو چې تقریبا دا ټول خبرې بې معنا شوې.
نو نړیوالو ولې له تاسو لاس واخیستې او له طالبانو سره خبرې شروع کړې؟
زه فکر نه کوم چې دنیا د جمهوریت څخه لاس اخیستی وي. په دوامداره توګه مونږ سره هم په تماس کې وو او اوس هم خپلې هڅې کوي چې افغانستان کې هغه ارزښتونه چې جمهوریت درلودل هغه ارزښتونه بیا هم عملی شي او بیا هم د خلکو دپاره هماغه فرصتونه برابر واوسېږي. دا چې د دې نه هغه پروسې د سولې د پروسې نه طالبانو غلطه استفاده وکړله او هماغه خپل هدف ته د رسېدلو چې په زور باندې واکمني ترلاسه کړي هماغې خواته لاړو، دا دو په دې کې زه فکر کوم چې ډېر ګرم طالبان دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې ویلي و زه تاسو ته وایم زه له افغان ولس څخه بخښنه غواړم چې ومې نه کړای سول د هر څه ته په یوه بېله بڼه د پای ټکی کېږدم. محب صاحب تاسو خپل مسؤلیت منئ، افغانانو ته څه ویل غواړئ؟
مونږ غوښتل چې افغانستان کې جمهوریت پر ځای وي او داسې اصول راشي چې هغه د تلپاتې او د دې ترڅنګ نظام دې پر ځای پاتې وي. هر لسیزه کې نظام د سر نه تر اخره پورې بدلیدل دا خو ډېر یو غټ شوک هر لس کاله شل کاله افغانستان ویني، او بیا د سره شروع کول افغانستان د ډېرو پرمختګونو څخه شاته پاتې شو. نو په دې کې مونږ ونه توانېدلو چې هغه سوله چې مونږ غوښتله چې افغانستان ته راشي هغه عملي کړو. متاسفانه باید ولی د دې لپاره کار باید بند نشي. مونږ اوس هم غواړو چې په افغانستان کې د یو جمهوري نظام وي او په هغه کې د خلکو د رایې ته ارزښت ورکړل شي او خلک وتوانېږي چې خپله مرشي خپله وټاکي.
له افغانستان ستاسو تر وتلو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ځان ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت خبره وکړه. تاسو ولې له دې مقاومت سره یو ځای نسواست؟
د افغانستان د وتلو نه مخکې د پنځمې پورز باندې ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دی وشي، ځکه په هغه ورځ باندې رئیس صاحب جمهور یو پیغام ثبت کړی و چې مقاومت بکو. ولې کوم اطلاعات چې ما لوستل هغې ښودل چې دغه امکان نه لري، ځکه ولایت هر یو ولایت نه وروسته بل ولایت هم د سر په سر سره سقوط کولو. دلته دوی رئیس جمهور کمال دغه وعده خلکو سره کوي، آیا دا امکان لري او دا توانایي په دې نهادونو کې شته که نشته؟ ما ته خپله د درې واړو مشرانو دا خبره وکړله چې امکان د مقاومت نشته. حتی د وزیر صاحب دفاع مې دا پوښتنه وکړله چې دا مقاومت پنجشیر کې کېدلی شي، هغه هم راته وویل چې هغه امکانات اوس نشته په پنجشیر کې چې پخوا وه. په هغه وخت کې چې دوی هلته مقاومت وکړلو هلته لس کاله د جهاد مرکز و، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت پنځه کلنه دوره کې هلته ډېر امکانات ځای پر ځای شوي وو. او بل دا ده چې عقبه یې درلودله، شاته تخار او بدخشان یې پخپله په کنټرول کې و، نو د لارې د اکمالاتو دپاره درلودله، د زخمیانو د تخلیې دپاره یې درلودله. نو هغه وخت هغه امکانات اوس نه، هغه امکانات شته دی او نه اوس څوک جنګ کوي. او بل دا چې دوه درې قصې حتی راته وکړې چې داسې پیلوټان چې د هماغې منطقې وو د دغه وطندارانو وویل چې هغوی ته مو زنګ ووهلو چې ولې وظیفه مو ته پرېښودلې ده، وایي چې هغوی بېرته راته وویل چې ما به مونږ باندې د فامیل فشار دی چې دې وظیفه کې نه یوازې دا دی چې مونږ ته تهدید دی بلکې فامیل ته تهدید دی. نو وضعیت او فکر د مقاومت نشته، امکان نه لري. دا مخکې نه د وزیر صاحب دفاع دغه تحلیل مونږ سره شریک شوی و، او غیر د دې نه چې د خلکو ژوند نور خطر سره مواجه کړو بل څه لاسته راوړنه تر نه کېدله.
که طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي تاسو به وغواړئ چې برخه یې سي؟
ګورئ، دا شخصي موضوع نه ده. زه ځان دپاره نه څه غواړم او زه فکر کوم چې ټول سیاسون باید په دې باندې قانع واوسیږي چې شخصي غوښتنې باید هیڅوک ونه لري. مونږ هغه نظام د افغانستان دپاره غواړو چې په هغې کې د افغانستان ولس خوشحاله واوسیږي. چې ولس خوشحاله وي نو هماغه نظام زمونږ دپاره کافي دی.
آیا پخوانی ولسمشر غنی غواړي چې جلا وطن حکومت رامنځته کړي او په دې اړه یې د نورو سیاسي څیرو سره مذاکرات روان کړي دي که څنګه؟
تاسو باید لږ انتظار وباسئ. هغه پوښتنې چې رئیس صاحب جمهور پورې مطرح دي هغه باید د رئیس صاحب سره مستقیم مطرح کړي. زه په خپل څه چې زما سره معلومات وو هغه مې درسره شریک کړم.
او تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دوام وکړي که څنګه؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی دا قابل د دوام نه دی. په دې کې هماغه اشتباهات چې په د بوند کانفرنس وروسته په افغانستان کې وشو چې باید طالبانو ته ځای ورکړی وي، اوس طالبان هغه اشتباهات بیرته تکراروي. دغه رقم استبدادي نظام او دغه رقم یو طرفه نظام چې دوی شروع کړی دی او په خپله خوښه باندې روان دي، دا نه ورسره افغانان مني او نه ورسره دنیا مني. متاسفانه زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو حقوق په دغه نظام کې نشته دی په دا اوسني وضعیت کې، او دا به دوی د خامخا خلک دې ته هڅوي چې د دې نظام پر ضد مبارزه وکړي.